پر ریختر درجه د دې زلزلې زور 15.1 و. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا جنوبي کوریا او جاپان ټولو نن د دې ازموینې په غبرګون د بیړنیو غونډو بللو غږ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سم راځو د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان، افغانستان او هند کې په دې وروستیو کې یو شمېر بریدونه سوي چې پکې په مزار شریف کې پر هندي کونسلګری او د هند په پټانکوټ کې پر پوځي اډه بریدونه د ذکر وړ دي. دا ځکه چې دغه حمله یو ځل بیا د هند، پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړ شوی باور له خطر سره مخامخ کړی دی. هم په دې وروستیو کې د دې درې واړو هیوادونو مشرانو له یو بل سره لیدلې او ژمنه یې کړې چې تعلقات به سموي. پوښتنه دا ده که یو خواته د اړیکو سمولو ژمنې کېږي، نو بلخوا په دغو هیوادونو کې د ترګر او وسلوال بریدونه هم کېږي، دا څوک دي او ولې کوي؟ دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. مېلمانه مو دي په اسلام آباد کې میشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک. ایمل خټک صاحب، په پاکستان کې د هند او افغانستان ته په تګ راتګ هغو ډلو کې شامل وي چې د مدني ټولنې سره تړاو لري او هڅې وي چې د دواړو یا د درې واړو هیوادونو تعلقات ښه شي. او دارنګه په کابل کې میشت د سیمه ییزې شخړو د شخړې د څېړنیز مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو دواړو قدرمن مېلمنو تار کړی وای. حکمت اعظمي صاحب، که ستاسو اجازه وي چې زه لومړی ایمل خټک صاحب ته ورسم. مخال حکمت اعظمي صاحب ټلیفون لاین هم خراب دی، بیا به ټلیفون ورته وکړو. خو ایمل خټک صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته کړې وایم. پوښتنه دا ده چې تاسو خپله وینئ د دې درې واړو هیوادونو مشران لکه جنرال راحیل شریف یواره کابل ته ځي، بیا افغان ولسمشر راځي پاکستان ته، بیا د هند وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان ته ځي، بیا په ناڅاپي سفر پاکستان ته راځي او بیا په ټلیفون خبرې کیږي. اړیکې د مشرانو تر حده، د خبرو د بیانونو د خبري کانفرنسونو تر حده پورې خور د شلور پر شلور روانې دي. خو که بیا بل لور ته وګوري، هغه ډلې وسلوالې ډلې چې بیا یو بل هیواد تور لګوي چې دا د دغو نفوذ لاندې دی، دا د دې هیواد په اشاره کېږي، هلته بیا بریدونه دي. ستاسو په خیال باندې دغه پیچیدګي چرته ده، څنګه ده، څوک دي؟
نو کاکړ صاحب، ډېره مننه د سوال کولو. بنیادی خبره دا ده چې په دې علاقه کې دو قسمه قوتونه دي. یو هغه قوتونه دي چې هغه امن پخوونکي قوتونه دي، غواړي چې په علاقه کې په سیمه کې د امن وي، او د امن په نتیجه کې دی په علاقایي سطح باندې یو ورورولي او یو تفاهم منځ ته راشي چې هغې په رڼا کې د سیمې خلک چې دی نو هغه دې په ښه رولګلوي فضا کې د ترقی وکړي، او دا کوم اقتصادي او او تجارتی کوم دغه چې موجود دي، مواقع چې موجود دي، فرصتونه موجود دي، د دې نه استفاده وشي او ادارو ورولي او د دوستۍ او فضا جوړ شي. بل طرف ته هغه قوتونه دي چې هغه د جنگ قوتونه دي چې هغه هغه خپل بقا، خپل ژوند او خپل دغه چې دی داسې ورته مفاد چې دی ګټه چې دی هغه په جنگ کې ویني. نو دا دوه قوتونه موجود دي، او هر کله چې په سفارتي سطح باندې که هغه د پاکستان او د افغانستان میز کې دي، یا که د پاکستان او د هند میز کې کوم سفارتي تعلقات دي، چې کله هم په کې حواله راځي یا په کې لږ یو پیشرفت اعلامیې پیدا کېږي، امید پیدا کېږي، نو دې دوران کې څه ناڅه داسې واقع شي چې یا داسې کوششونه شروع شي چې دا عمل دې سبوتاج کړي یا دا عمل چې دی نو دا دې متاثره کړي. اوس دغه د امن قوتونه چې دي، دا د جنګ قوتونه چې دي، دا په دواړو برخو کې موجود دي، په غیر دولتي برخو کې موجود دي او په دولتي ارګانونو کې موجود دي. نو دا یو بدقسمتي ده، او دا نه څه مدیرا چې موږ ګورو چې کله هم دغه رنګ کوششونه کېږي، نو دا قوتونه یا څه کوششونه مخکې دي، نو دغه جنګ پرست قوتونه
خرابی پکش ڈیر صفا ورسیږي خبر ورسیږي کموش تاسو ته یو بیا ټلیفون وکوس به کتکو ټلیفون به بیا درته وکو حکمت اعظمی صاحب ټلیفون لائن پرسه خبر ترسه د ټلیفون په لائن دی حکمت اعظمی صاحب تاسو سره کلی کو مشران کبیا وزارت خارجہ وی ددوی بیانونا ددوی اعلامیه ددوی ژمنی ددوی لدکاته ټول داسې وی چې نه اړی کې سمو خو بل خو بیا د جنگ قوتونه یا وسلوالې ډلې یا ترګری ډلې څور باندې دا تور هم بي چې پاکستان پر افغانستان تور لګوي افغانستان پر پاکستان تور لګوي هند پر پاکستان تور لګوي چې د شاله خوا ریاست یا دولت د دې شاته ولیار دی پر یو وخت خبرې اترې مشران ښکارا کوي بل خوا ته ترګری ډلې کوي ستاسو په خیال باندې دا د یو ریاست یا دولت یو یعنی پیرالل په یو وخت کې دوه شانتي پالیسی نه وي کنه ځینې قوتونه پرشته هم حقیقي ست چې هغه غواړي تعلقات سم نسی او دا هیوادونه واغو ته مجبور دي
ډیر مننه کاکا زه فکر کوم چې دا درې وادونه افغانستان کې نه وو مجالس باندې مشران سره دل کیږي هغه باندې لمین د نزی او او د فکر کوم دا یو یو اساسي مشکل دی دین علاوه د قدیم مطمئن ما قدیم باور نه رحم چې تاسو کړي متاسف چې هغه نه پریږدي یا سیویلین اداره سیویلین لیدرشپ کم فیصلی چکی یا کم پرامیسز چکی دا افغانستان پر وړاندې پاکستان پر وړاندې هغه موافقت سامه کېدلو ته پریږدي نو د دې د لپاره چې هغه اړیکې خرابې کې داسې بالخو اسټابلش کړي داسې چې هغوی دغه شی په افغانستان کې وي په پاکستان په هند کې وي متاسفانه دوی زه فکر کوم یو اندازې پورې نه سب شکل لري او هغه د ټول د ټولو درو هیوادونو تر مابین د هغه کم
حکمت
نو زه فکر کوم
وبښئ حکمت اعظمی صاحب ستاسو ږغ پرې کړی مو غواړو ستاسو دغه خبرې تر اورېدونکو ورسیږي مشکل په کې راځي ستاسو شایي سیګنل کې وي یا تاسو د ځای کې اساس سیګنل کار نه کوي کومش بیا یو تاسو ته زنګ وو بښنه غواړو ډېر مننه بیا زنګ درته وو ایمل خټک صاحب ستاسو مخال راتو ول سو چې ږغ اوس ډېر صفه دی دا سره تو چې یعنی تاسو هم د تول چې دوه فریق دي یو د جنگ قوتونه دي یو د جنگ زد قوتونه دي او په دې درې واړو هیوادونو کې هغه شتون لري پښتنه دا د چې د جنگي قوتونه دي د جنگ قوتونه دي دا په خپل وجود کې ډیر خود مختار دي دغه ریاستونه یا د دولتونه ور باندې نفوذ نه لري یعنی ستاسو په خیال باندې دا یو واک یا خود مختار قوتونه دي چې هغه غواړي جنگ غواړي کنه په دې کې هم دغه ریاستونه بیا لاس هم لري چې یو بل په ضد استعمال کړي
څنګه چې ما مخکې وې چې دا کوم قوتونه چې دي کله جنگ کو جنگ خوخي قوتونه دي یا د اصلي قوتونه دي دا په دوړو صبح دولتي اسا دا کېمشتا افغانانو کېمشتا او غیر دولتي سطح باندې مشتا نو دا بعضی وخت دا فرق هم ګران ځکه چې اکثر دا یو بل سره په کومک کې کار کوي نو زما په خیال باندې مسله کې د اما غدا چې تیرو دیشو پینځو دیشو کالو کې چې په دې زمونږ منطقه کې کوم یو جنگي مشین پیدا شوی دی یا جنگي معیشت پیدا شوی دی چې هغه معیشت دا دی چې هغه ځینې خلک دا غي کاروبار دا غي ژوند دا غي مګټه چې دا نو هغه د جنگ سره تړلی ده او سر کله چې دا زمونږ په علاقه کې په منطقه کې کوم سیاسي او اقتصادي یا تجارتي کوم امکانات پیدا شوي دي یا فرصتونه پیدا شوي دي هغه په نتیجه کې اوس تر ډیر وخت پورې دا بدمنی او د جنگ فضا نشي قائم دی. یا خو یو قوم به چې کوم چې دین او هغه ځان نه خودکش بمبار جوړوي دغه رنګي جنگ پرست او جریانه پالیسۍ به اختیار وي. بل طرف ته دا خبره نه چې په قوم کې لږ احساس وي لږ شعور وي نو هغه به لازمن چې دین او دغه فرصتونو نه موقع اخیستو لپاره چې دین او هغه به یو بل سره کینی او ګاونډي ملکونه به یو بل سره یو لاره چاره لټي او د سولې ورورولۍ په فضا کې به هغه خپل اقتصادي او تجارتی او کلتوري تعلقات ښکي. نو په دې باندې اوسر څوک پوهېږي دمدارې چې کوم جنګي معیشت یا جنګبازه ډلې دي د هغې لوبه هم چې دی نو هغه تر ډېره دا پورې افشا شي او څوک په دې باندې پوهېږي چې دا جنګ څوک غواړي ولې غواړي او څه لپاره غواړي. نو هغې سره هم چې دی نو د خپل کوم جنګي عزائم چې دي یا کوم دغه چې منصوبي چې دي نو هغه هم په هغه شکل کې ورته مخکې نه شي بیانلی بوتله. نو دې لپاره چې دی نو اوس یو فضا دا چې پیدا شوي چې هغې کې به دا قومونه یو بل سره کښېني او په دې علاقې او منطقې سطح باندې به د سولې لپاره لارې چارې لټوي. د دې نه علاوه اوس بله هېڅ چاره نشته.
سم ایمل خټک صاحب، تاسو یو ډېره بنیادي خبره وکړه، هغه هم دا چې دوه ډلې دي، یو جنګ پرست دي یو د سولې والا دي. دې کې زه یو سوال لرم خو وروسته به بیا دی بل دغه کې راسم. زه حکمت اعظمي صاحب زه خو سوال وکم بیا به تاسو سره زم دي کې پښتنه ما سره ده. حکمت اعظمي صاحب، یو بل پښتنه لکه افغانستان کوم ژرا واخو، تاسو یو ابجکټیو انالیسز یعنی داسي غیر جانبدار تجزیه راته کوي، څېړنه راته کوي چې په افغانستان کې که په دولت کې موږ وګورو په مجموع کې خیر هغه خو بیا بحث وي، خو د دولت کوم پالیسي جوړږي یا هغه کې ولسمشر وي بیا ارګانونه دي، په هغه کې آیا جنگ پرسته ډله ډیره زیاته چې هغه نه غواړي شخړې حل سي هغه ډیره حاوی ده غالبه ده کنه هغه ده چې هغه سوله غواړي؟ ما خیال کوم تاسو مې په ټلیفون لاين پر سوي دي بیا کوشش کو. البته ایمل خټک سیب لکه څنګه تاسو مخکې ویلې چې تاسو وایستي دا په دولتي ارګانونو کې هم دي، ادارو کې هم دي او بهر هم دي، خو موږ اکثره لیدلې دي د پاکستان په سیاق او سبق کې به پښتنه وکمه، افغانستان هم کېدلای شي چې او هند کې هم ځینې دا ویل کېږي، خو بهر پاکستان چې کوم ادارو ته راسو نو په ادارو کې زنانه کدارنګ کوټونه موجود وي، خو ادارو بهر څکم کوتونه دي چې هغه د وسوال طالبانو په نامه یادېږي، جیش محمد په نامه یادېږي، لشکر طیبه په نامه یادېږي، کله خلک سپرم کوټ لزی، کله ور باندې بمباری کوي، کله جنگ کوي، دا ټول مجوینو په یو شکل نه شکل کې دغه په زده عملیات روان وي، خو په ادارو کې د نننه ترننه پوری دا سینه دراغلی چې حکومت پالیسی کې ویلي چې موږ 50 کسان ونیول، 10 کسان ول نو کری لري کل په دې چې دغه په هندستان، پاکستان، افغانستان ترمنځ یا په پاکستان کې ځننه دوی سوله نه غوښته. په ادارو کې ځننه خو تصفیه عملیات کول ډیر اسانه وي، ولې داسې نه وي چې ملکم دا منی چې ځینې خلک به سړنکاران هم دا منی چې دادی خدا خلک تر اوسه په ګوته سویم نه دي او نه داغو په ضد اقدام سوی دي؟
ګوره جی، دا خو د کې شک نشته چې دغه قسم خلک چې څنګه به مخکې ووایي چې دا په ادارو کې موجود دي، دولتي ادارو کې موجود دي او بهر هم موجود دي. خو سوال دا دی چې تر کومه پورې به دغه عمل جاری وي. اوس دې سره سره یو بله خبره چې دا هغه دا ده چې دا کوم پتانکوټ د هوایي ډګر باندې چې کوم عمله شوي ده او هغې کې چې کوم خلک ملوثو د هغې نمونه هم څلک ګښکاره شوي دي او هغې چې دی نو پاکستان ته ټلیفونونه هم کړي دي، تقریبا نه ټلیفونونه چې دی نو هغه شوي دي، اته د هغه طرف نه شوي دي، یو بیا د هغې په جواب کې شوی دی، اته داسې پورې خبرې هم شوي چې خلکو د خپل مور سره خبرې کړي دي او هغې ته ویلي چې مور ځان شهید کوم لګیا دی دعا راته کوه. د دې باوجود په پاکستان کې اوس هم ځینې خلک دي چې هغه دا وایي چې دا ټول چې دی نو د هندوستان ډرامه ده یا دغه ده. نو دوی به چې تر څو پورې مونږ د حقیقت نه سترګې پټو، حقیقت منو نه او هغې نه مونږ انکار کوو، تر هغې دا خبره مخکې نه ځي. دا مونږ بل چاته دوکه نه ورکوو، دا مونږ خپل ځان ته دوکه ورکوو. نو ټولو کې اول خو به که هغه دولتي ارګانونه دي، که هغه دولت نه بار مختلف شوبې دي، پایې کې به مونږ ته دا قتل غواړي چې کوم خلک دي چې هغه په علاقې کې امن نه غواړي او علاقې کې چې دینو بدامنی غواړي او هغه په نتیجه کې مونږ ګورو چې صرف په پاکستان کې چې دینو د اتیازرو نه زیات کسان چې دینو هغه وجلې شي چې دې کې ملکی خلک هم دي او دې کې دولتي خلک هم دي او د امنیتي ځواکونو خلک هم دي. نو دا عمل د باندې د جوړ فکر ضرورت دی. او استاد دې څنګه سوال کړو چې آیا په دولتي ارګانونو کې چې کوم خلک دي دا هغه خلاف کیږي؟ نو دا هغه خلاف هم سنا کیږي. ځنې خلک د خپل ځونونو نه لري شي، ځنې خلک چې دینو هغه د ته انتظاري کې پرېدا دا دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې چې د روزګار پاتې دی دې مکمل کی او یې نه پس د نمو خلاص کړو. مختلف سطح باندې مختلف کوششونه روان دي، خو ولې متاسفانه چې په پاکستان باندې خبرو کم دي چې د پاکستان اوسیدونکي دلته مونږ ګورو چې پر ریاستي سطح باندې هغه عمره مونږ نه ګورو اخلاص او یا رغمتی نه ګورو چې په داخلي ادارو کې دنه دا قسم صفائی وکړي.
خو دی کې یعنی تاسو هندوستان تم ځای راځي، په هندوستان کې چې څنګه چې پاکستان کې فکر خلکو جوړ شوی دی یا جوړ کړل شوی دی چې ځینې عناصر دی چې دلته نه غواړي، د پاکستان له هند څخه خبره مختلفه په دې معنی دی چې هندوستان ډیر زیات ډیموکرات ملک دی او هلته ادارې یا خصوصا پارلیمنت یا دغه وزیر اعظم ډیر مضبوط دی، خو پاکستان کې دا تور لګیږي چې د هر څه د شا لخوا یا د پاکستان خارجه پالیسي لخوا فوج ناست دی. خو په هندوستان کې آیا که یو هیواد یا د هیواد وزیر اعظم یا د پارلیمنت داسې اقدام کوي، نو آیا هغه دومره جرأتمندانه فیصله کولای شي؟ تاسو ته تللی لیدلم دي
نو ګورې چې خبره دار چې پاکستان چې کوم سیاسي ماډل له هغه سیاسي ماډل کې چې ده نو د سیاسيانو رول چې ده د سیاسيانو ونده چې دا په بنیادی پالیسی جوړولو کې یا کوم تاسو اساس پالیسيانه وي پای کې ډېر کم دي. ولی په نور گوانڈی ملکونو کې کاغه هندوستان دی، کاغه بنگلہ دیش دی، کاغه نیپال دی، کاغه ایشیا ملکونو یادوما پای کې مونږ ګورو چې د سیاسيانو یو رول شته. نو که څوم هلته کې مونږ کتل کې کله نریندر مودی د هند وزیر اعظم چې د پاکستان ناڅاپي دوره وکړه او لاهور ته رالو، نو هغې نه پس مونږ کتل چې په هند کې هم ډېر داغی دوری مخالفت شو بجائے دا دی چی تولو ویلوی چی را داخل کارو شو، نو آلتا هم مخالفت شو چی دا نریندر مودی پا دی آلاتو کی ولی دا پاکستان دورو کا. نو دا قوتون چی کم دی آغا دوڑو خواه تا موجود دی چی آغا دا نغواری چی پا علاقه که دی امن باشی، پا علاقه که دی چی دینو ترکی دا پارا چی دینو گواندی ملکون دی سرا لاسون گد کی سرا کوششون گد کی. منگورو چی پا نورو علاقو کی یو علاقائی تاون موجود دی گواندی ملکونو کی دا یو بل چی کم کمزورتیاګانې دي هغې باندې پردا چولو دپاره د یو بل چې کوم مضبوط یا تکړه یا ترقی یافته شوبی دي د هغې نه فایده اوچتولو دپاره چې دی نو هغه یو بل سره تعاون کوي. ولې زمونږ په علاقه کې مونږ ګورو چې د هندوستان او د پاکستان د دښمنۍ په وجه باندې اوسه پورې د علاقایي تعاون دا خبره چې دی هغه مخکې لا نه ده، او اوس درستو په کې افغانستان هم شامل شو چې د افغانستان پاکستان د هندوستان سره خپله پالیسي چې ده هغه د پاکستان چې کوم د افغانستان پالیسي ده د هغې په رڼا کې ګوري چې زما په خیال باندې په کار دا چې بله وکتی شي. خو بیا هم دا په کې یو نوی پهلو شامل شوی دی. نو دا مشکلات شته او دا مشکلات به تر هغې پورې چې تر څو پورې زمونږ کا پاکستان دی، کا افغانستان دی، کا هندوستان دی، کا هغه د خپل داخلی پالیسیان او خارجی پالیسیان ته یو ژور نظر ونیسي او هغه ژور نظر دې لپاره وکړي چې علاقایي امن او د ترقۍ لپاره کوم مواقعي کې د فرصتونو دي د دې نه فائدې چې ټول لپاره څه کول پکار دي هغه دې وکړي شي.
یعنی دې کې یو بل خبره ملخټک سپدا ده چې په پاکستان، افغانستان او هند کې اولس دی تقریبا لوی آبادی اولس هغه سول غواړي، هغه جنگ نه غواړي، هغه تجارت غواړي، هغه تګ راتګ غواړي، هغه یو شی اړیکې غواړي، او دغه جنگیالي ډلې چې دي، جنگي ډلې چې دي، هغه په ډېر کم شمیر کې په پاکستان کې زیات دي د نورو په مقابل کې، خو په کم شمیر کې دي. په افغانستان کې بهر الاسته د طالبانو په شکل کې چې دا غو یو جګړه ده، او بیا په هندوستان کې خو بهر ال دومره شواهد مخته نه دی راغلي. اوس دې ته کو کتل سي دغه ډلې را یو ځای کړل سي، د خو بيخي کم تعداد دي، او دغه آبادی سي شل کروڑ د پاکستان ته، یو نیم عرب د هند او افغانستان دی، دا خو بيخي نه دومره لوی آبادی کې دا خلک ولي په دې جنگي باندې ډلو باندې غلبه کېدلای نه سي.
نو خبر ادارا چی یو خو د جنگی دلی چی دین او ای سره ټوپک ته غی سره زور دی او دغه خبر ادارا چی غی سره د ځنې دولتي دارو هم چې د نو ښکارا او پټ چې نو حمایت حاصل دی نو په دې وجه باندې دا کومې ډلې چې دي هغه ډلې لا اوسه پورې چې دی نو لګیا دی په میدان کې موجود دي او چې کله وغواړي نو حالات خرابولو لپاره چې دی نو د پټانکوټ یا د مزار شریف چې کومه واقع دا قسمه واقع کولی شي یا په پاکستان کې دننه موږ ګورو چې دلته بعضې وخت کې ډېرې ټورسټي چې دی نو واقع شي نو هغه په دې پوزیشن کې دي چې هغه داسې قسمه کارونه کولی شي خو نه اوس یو فرق راغلی دی او هغه فرق دا دی چې اوس هر کله چې په سیاسي او سفارتي میدان کې دې ملکونو کې څه پیښښت راځي نو خلک ډېر ژر وایي چې اوس به دا جنګي ډلې د دې مخالفت لپاره څه اقدام پورته قدم پورته کوي نو په دې وجه باندې خلک هم ورته هوښیار شوي دي خلکو ته مثبت رایه چې دا قسمه حرکتونه څه لپاره کیږي بلدارې چې دولتونو کې دننه هم ورو اوس دا احساس پیدا شوی دی لکه مونږ د پټانکوټ په هغه باندې یا د مزار په واقع باندې مونږ کتل چې هغه عمره رد عمل چې لکه مخکې به په داسې واقعو باندې دغه دولتونو کولو هغه رنګې رد عمل نه شو چې فوراً چې دی نو په یو ملک باندې یا بل ملک باندې الزام ولګو بلکې هغه هم په دې باندې اوس پوه شوي دي چې دا قسمه حرکتونه چې دي دا څه لپاره کیږي نو هغه هم یو د صبر تعام یو د عقل نه کار اخیستل شروع کړي دا زما په خیال باندې یو مثبته تبدیلي راغلې.
صحیح ملخټک صاحب ډېره مننه. زه حکمت اعظمي صاحب ته ځم ټلیفون یې نه روخ کېدی خو بل اخره دا د سکایپ لاله را سره دی ګورو چې ژغې څنګه دی. حکمت اعظمي صاحب یو ځل بیا هر کله درته وایم او هغه دا چې په افغانستان کې لکه ما چې مخکې یو پوښتنه کړې وه هغه دا چې په افغانستان کې که تاسو وګورئ د دولت په کچه باندې چې ریاست هم دی ارګانون هم لري ادارې هم لري او مشران هم لري وزیران هم لري پارلمنت هم لري اساسي قانون هم لري د ټولو ته که تاسو په دې دولت په تصویر کې وګورئ نو آیا په افغانستان کې داسې ډلې په زیات تعداد کې دي چې جنگ غواړي یا داسې خلک یا بیا هغه خلک چې سوله غواړي هغه په لوی شمیر کې دي؟ یعنی د دې ریاست د فارن یا خارجه پالیسی یا په داخله پالیسی کې څوک ډیر غالب دي سولیز کوټونه او کنه چې جنگ ته ډیر زیاته لیوالتیا لري؟
مننه کاکر صاحب. دا څه دی د نوي حکومت اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله تر رهبری لاندې د وطني ملي حکومت تر اتاک سره سیدی مخالفتونه په کور کې دننه و مګر هغه مخالفتونه هیڅ کله دغه ته نه رسیدل چې د اشرف غنی پر وړاندې د رئیس جمهور اشرف غنی پر وړاندې دي څوک ودرې چې پاکستان ته کم اغشنیتی شو دی او کم پیووټ خپل پالیسی دغه پر وړاندې باندې تغیرول هغه ته هیڅ مخالف نو دا یو ښه خبر دی. نو همدارنګه مخالفتونه به اوس بیا موجود وي مګر هغه مخالفتونه د سولې پر وړاندې باندې کوي ډیر کم دي. افغانان تر بل هر څه دې ته دغه سولې ته ضرورت لري او په ریاست کې په چوک چې په رهبری کې د افغانستان هغه دې ته ډیر لیوالتیا لري چې پاکستان سره شي اړیکې دی کې او ډیر خلکو به ویل چې اشرف غنی د کورنی مخالفت سره مخامخ دي چې څوک پاکستان کې د پاکستان ته پیوټ ونه کی مګر دا هیڅ ونه ستا چې وګورئ ډاکټر صاحب عبدالله یو رزم داسې مخالفت ونه شو دی چې دغه پاکستان سره باید دومره مش اړیکې شنه کو. دا صحیح دی چې هندستان د افغانستان یو پخوانی یو تر ټولو پسمه کې شملګری دی او شاه اړیکې سره ستي او هغه د ځان لپاره یو سپیس جوړ کړی دی د خلکو په فکرونو په ژوند کې په افغانستان کې او دغه موږ پاکستان ته وایو چې راسي تاسو تر هغه به تر کولای شئ مګر تاسو ته ځنی هغه پری کنډیشنز ضروری دي چې هغه باید وشایست چې وو تاسو صادق یې پاکستان ته یعنی دغه شرایط کدی پوره کړی شي پاکستان په افغانستان کې یو ښه ځای پر پیدا کولای شي مګر متاسفانه د دې پر ځای چې پاکستان یې د په ښه نو په اساسي لار یا د سولې او یا د افغانستان سره د همکاري په لار د خپل پالیسی مخته یوسي دی برعکس اغه کارونه کوي چې خلګ ورڅخه د نفرت پستر ګورته ګوري او اغه شې می اغه ایمیج خرابیدل یو دی دلته ځان ته دښمنان جوړي.
خو یو بل خبره حکمت اعظم سی دا چې په افغانستان کې د اشرف غنی لراتک سره داسې ښکارا سوې چې د پاکستان د هند د افغانستان کې د نفوس په اوله باندې اندېښنې وې او په سر کې داسې ځینې ګامونه ولسمشر اشرف غني واخیستل چې پاکستان ډاډمن کړي چې نور له هند سره د فاصله ساتي، خو اوس داسې بیا بریښي چې هغه پالیسي باندې نظر ثانی سوې ده، هند او افغانستان یو ځل بیا را نږدې سوی دی. داسې تاسو ته بریښي هم دغه کېدای شي د بیا اندېښنې وړ وي دا خبره پاکستان لپاره؟
داسې دی، رئیس جمهور اشرف غنی هغه وخت کې خپل دغه د پالیسی بیرته د هند پر وړاندې باندې بدله کړله، کله چې پاکستان څخه کم هغه امید چې درلودی هغه ناهیلی شو او اشرف غنی فکر وکړ چې د پاکستان څخه موږ چې کومه توقع لرو هغه په هیڅ صورت باندې دوی نه کوي او نه غواړي، نو په دې خاطر پاکستان سره یو ډیډ لاک ته ورسېدی او په پخوانی پالیسی د پخوانی رئیس جمهور پالیسی باندې
حکمت اعظمی صاحب ستاسو غږ ډیر صفا و، خو بهرحال سکایپ کې مخال ستونزه راغله. ایمل خټک صاحب، اخیری پوښتنه له تاسو څخه کوم، هغه دا چې دلته یو یعنی پاکستان کې زننه د افغانستان د پالیسی په اړه یا د وسلوالو ډلو په حواله باندې چې کوم سخت دریځه سوچ او فکر وو او خصوصا د هند په حواله ډیر حساسیت وو، هغه حساسیت اوس هم پر ځای دی کنه؟ هغه کوم ځینې داسې ډلې په پاکستان کې ستاسې دوی د پاکستان پالیسی جوړونکو باندې دا فشار اچوي چې د هند او افغانستان تعلقات خپل دي، تاسو په هغه باندې ډیر اندېښنه من لري که چېرته هغه د پاکستان په تاوان نه وي؟ داسې یو سوچ او فکر یا داسې یو فشار یا داسې دغه مخې ته راغلی دی پاکستان کې؟
بالکل کاکړ صاحب، دا چې دغه قسمه فشارونه دي، یو داخلي فشار دی ځکه چې د تیرو سو کلونو کې چې دا کوم آبادی تباہی او بربادی رااله او عسکری پسندی او د ارت شکل کې چې وا هغه مضر اثرات دي، هغه خلکو مولیدل، هغه زمونږه دولت کې خلک ناشې غي مولیدل، او نه صرف مولیدل بلکې هغه د اور لمنه چې ده د بدمنۍ لمنه کې ده، نو هغه نه هیڅ کوم پاکستان کې محفوظ نه شول. یو خدای چې داخلي فضا ده، داخلي فشار دی چې داخل کې دنه د خلکو یو ذهن جوړ شوی دی او هغه ذهن چې دی نو هغه د عسکری پسندی او یا د بدمنۍ خلاف او د بدمنۍ خلاف دی، او هغه امن غواړي، صلح غواړي او تبدیلی غواړي، چې هغه وایي چې د خپل ژوند ځواک دی نو هغه په امن کې حکم. دویم خارجي فشار دی، خارجي فشار چې دی نو مخکې دا و چې صرف امریکا او غربي دنیا، اوس ورته یو نوی فاکتور چې دی نو هغه د چین په شکل کې شامل شوی دی، او چین هم چې دی نو په دې علاقه کې خپل تجارتي او سیاسي ګټې لري، او هغه ګټو لپاره چې دی نو هغه په پاکستان باندې یا نور ګوان کې ملکونو باندې دا فشار راولي چې هغه یو بل سره کینی او خپلې خبرې دی دا مسلې دې خبرو تر لاره حل کی. نو زما په خیال باندې چې دی نو که څه هم ځینې خلکو به دا خواهش وي او هغه زوړ ذهنیت به موجود وي چې هماغه غوندې زړې پالیسیانې او زوړ سوچ دې جاري وساتي، خو له په نوي حالاتو کې کوم داخلي او خارجي فشارونه دي او یا په علاقه کې کوم د امن او د سولې لپاره کوششونه دي، هغه رو لګیا دی مضبوطي کې، او دا زوړ سوچ دی نو هغه مضر اثرات یا د زړو پالیسو کوم مضر اثرات دي نو هغه ورځ تر ورځه اشکاره کیږي او افشا کیږي.
مننه ډېره ایمل خټک صاحب ستاسو او حکمت اعظمی صاحب دواړو قدرمنو میلمنو ته مننه وایم چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه را سره وخت تاسو ته اجازه درکوم. د خدای په امان. او هم له دې سره بحث پای ته ورسېدی، په مخمو شه.